افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې د ولسي جرګې مشر له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په خپلو کې روانه لانجه ختمه کړي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 8 د اکتوبر 9 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکې چاودنې د انتخاباتو د کمیسیون دوه کارکوونکي وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې 109 سپرلۍ د الوتکې په لویدو کې وژل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکې برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل بریدګر پلي روانو چې له کمیسیون سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او وطن ټپیان دي.
دا کابل د امنیه کمانډانۍ چارواکو ویلي دي چې یو ځان وژونکی بریدګر مخکې تر هغه لمن زغړی چې غوښتلې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي، خو بیا هم چاودنه رامنځته شوې. د پولیسو سرچینو ویلي و چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه ټپیان دي. دوی همدارنګه د څلورو ملکیانو د ټپي کېدو ویلي و. اخوا د کونړ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې په اسعدآباد کې نن ماسپښین یوې چاودنې 9 ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه یوه بجه او 15 دقیقې په یو دوکان کې شوې ده. او د کونړ د امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار د ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پیښه د چاودیدونکو موادو د چاودنې او یا کوم بل علت په پایله کې رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته تللی و او دا خبره یې د افغان ولسمشر سره په یوه لیدنه کې وکړه. لارکس څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د انتخاباتو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیوالتیا لري چې د طالبي نصاب او حرفوي زده کړو په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د مخابراتو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس په دغه کانفرنس کې د افغانستان د هغو بریاو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي چې د ټکنالوژۍ په ځانګړې توګه د انټرنیټ او مخابراتو په برخه کې یې ترلاسه کړي دي. د اندونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکه چې 109 سپرلۍ په کې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې د جاوا په سمندرګي کې غورځېدلې. چارواکي وایي چې باور لري چې ټول سپرلۍ وشل شوي. د اندونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې الوتکه لوېدلې ده. د لاین ایر هوایي شرکت بیا وایي الوتکه له پلازمېنې جاکرتا څخه یو سیمه ییز ښار پنګال پننګ ښار ته الوتې وه. د اندونیزیا د هوایي چلن ادارې ویان یوهان سیرت وایي د الوتکې مخکې له دې چې تماس ورسره قطع شي غوښتنه کړې وه چې بیرته ستنه شي. نوموړي وویل چې د هوایي ترافیک چارواکو جاکرتا ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو له الوتکې سره یې تماس قطع شو. اندونیزیا شاوخوا 10,000 ټاپوګان لري او د ترانسپورتي تړاو لپاره تر ډیره په هوایي ترانسپورت تکیه ده. د ګرجستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې داسې ښکاري چې یو لوري هم قاطع اکثریت نه دی خپل کړی. له همدې کبله د چارواکو په وینا انتخابات دویم پړاو ته وتلي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې سالومې زورابیشویلي ډېرې رایې ګټلې، خو په لومړي پړاو انتخاباتو کې پر خپل نږدې سیال د بریالیتوب لپاره کافی رایې نه دي ترلاسه کړي. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن سهار وختي ویل په سلو کې د نه نوي مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ زورابشویلي په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب ګریګول یې په سلو کې 10.1 رایې خپلې کړې. د ګرجستان د پارلمان مشر ویلي دي په همدې خاطر چې هیڅ لوري قاطع اکثریت نه دی خپل کړی، باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو ترسره شي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند عیسوي دیموکرات اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند د مشرتابه انتخاباتو ته بیا کاندیده نشي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د عیسوي دیموکراتیک اتحاد د ګوند د سرچینو په حواله وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د جرمني په دوو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې د مرکل د محافظه کاره ائتلاف د ملاتړ د کمیدو وروسته دا پریکړه کیږي. ټاکل شوی ده چې مرکل د عیسوي ډیموکرات ګوند د عیسوي ډیموکراتیک اتحاد ګوند په دسمبر کې یو عمومي کانفرنس ولري او په دې کانفرنس کې خپل نوی مشر وټاکي. مرکل له 2000 کال راهیسې د دې ګوند مشري کوي او له 2015 کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده.
د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی.
مطابق به آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د افغانستان د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هر هغې پروژې ملاتړ کوي چې په سیمه کې په لویو پروژو کې شاملوي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې افغانستان کې د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
تاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. تر شپږ نیمې بجو نړیوال مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی. عبدالرؤف ابراهیم نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب سوی چې د هغو مرکزونو پاک رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمن کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
واندو سره څنګه په تحقیق باندې دوی د خزانو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایل سره حل لار پیدا کړي او کار پکې وشي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې څه وشي اوس به ونیسي، دا د حل لار نه ده او زه سره باید دوی سره مشتاکن کینی. اضافه د سیاسیونو لپاره باید د فرصت مساعد نه کړي چې
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو د غستونځ ته د حل معقوله لار ونه لټوي، په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوري او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجه نسي ورکولی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي. دی وایي د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغې ناستې د څرنګوالي او نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکنده ډول ویلی شم چې هیڅ یوه ناسته، هغه که په هر هیواد کې وي، د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دې رسنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم په دې ازادي راډیو ته داسې وویل،
بهتره خبر دا چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشن سیاستونو عاریبي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډون کوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سو تفاهمات طرفه شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. د دې وزارت دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې کړې ده. دا چې د چین سفیر څه ویلي دي، خان محمد سیند راته وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که څه هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر سترې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده. هر پروژه چې په سیمه کې رامنځته او یا د اقتصادي لویو ګټو لپاره مطرح کیږي، افغانستان ورته لبیک وایي او ملاتړ کوي. څه چې د افغانستان په اړه مطرح او زموږ په سترو سیمه ییزو پروژو کې شامل وي، په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یوه یې کولی شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ په برخو کې لازم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین، بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندر رسیږي. دغه وزارت وای افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو للارې له دغه داهلی سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي. ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي. سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي. دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان، پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي، موږ یې باید ملاتړ وکړو. که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري، باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرانس کې چې نن پیل شوی د افغانستان د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دې وزارت ویان قدیر مطفی اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د کانونو وزارت سرپرست وزیر اغلی نرګس نهان استرالیا ملبرن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعتي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرانس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرانس دی په 19 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین کار او دې ترڅنګ هغه پالیسی جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه گزاران به ګډون کوي. د دې ګډون په موخه باندې تللې ده. زمونږ مشخص هدف د دې ګډون په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنی مستقیم پانګې چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیکه تګلارې جوړه کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګې چونې جذبو. زمونږ یو موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخې د همکارۍ او موافقتنامه ده چې په تیر کلونو کې امضا شوې ده. د دې د تطبیق په موخه او د دې د موافقتنامې هغه همکاریو په عملي کولو برخه کې به هم موږ د استرالیا چارواکو سره خبرې وکړو چې په دې تخنیکي برخه کې افغانستان سره کومک وکړي تر څو موږ په دې سکتور کې چې کوم تحرک پیل کړی دی دا دې تحرک ته تیزوالی ورکړو.
خو ښاغلی مطفی، دلته یوازنۍ ستونزه چې فکر کوم بهرني پانګوال ښایي ورته زړه ښه نه کړي په افغانستان کې روانه ناامني ده، څه فکر کوئ چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرني سوداګر یا بهرني وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کیندنې په سکتور کې پانګونې ته زړه ښه کړي؟
بدون شکه چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحیش ترې چې موږ کله باسو په دې ساحیش ترې چې امن کړي د افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې په جنوبي ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان قدیر مطفی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو تازه خبر چې د غاشي برابر سیدا د چې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جوزف ووټل په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دینو مسایلو خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې په ډیره نور معلومات راکوي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. سالی صاحب، نن مازیګر ناوخته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف هوټل په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. له ارګ په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوې چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سولې د بین الافغانی مذاکرات او د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او لا پیاوړتیا په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو د بهیر تروریزم سره د ګډي مبارزې او په ځنګړي ډول د جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي د اغیزو په اړه دواړو لورو خبرې کړې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې جنرال اوټل ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته د کندهار د وروستي تروریستي پیښې په اړه د غمشریکۍ ترڅنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو د بریالي ترسره کېدو مبارکي ویلې ده او همدارزي د امنیت د ښه تامین په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې ستایلې دي. ښاغلي اوټل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی دی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان دولت او خلکو سره پاتې شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې په دغه کتنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره په ملي منطقوي او بین المللي او د اسلامي هیوادونو په کچه اجماع رامنځته شوی ده او د هر هغه اقدام چې په هغې کې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د باعزت او تلپاتې سولې لامل شي افغان حکومت یې هرکلی کوي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اکرام څخه مو واورېدل چې د امریکا د مرکزي قمنداني قمندان جوزف هوټل په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی دی. د دغه ریاست د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې د هیواد د لاسته راوړنې بیانیږي او د دایمي پراختیا پر لارو چارو بحث کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه وروسته نن په افغانستان کې د شوو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنیټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړي په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس په هر څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یوه هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیا او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نور هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه ورته مساعد شي او دې په څنګ هغوی لاپس تشویق کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دې ته هڅوو چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي. موږ ځوانان هم دلته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال وای ښاغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اجمل ویسال له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له وسلوال مخالفانو سره پټي خبرې وکړي چې سول راسي. عبدالحکیم جمالی له بکوا څخه لیکلي دلته د اوبو نستی د ولسمشر دی زموږ د اوبو د کموالي غم وخوري. عبدالواحد مدقیق له لوګر د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته باید حکومت توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او د ننګرهار ولایت څخه فضل الله واحدي لیکلي چې مخکې د معلومانو ماشونه د معتمد پلاس ورکول کېدل چې 50 افغانۍ ورڅخه ګرځول کېدی خو زیات استادان لا هم په دې خپه دي. د ارزګان والی وای په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو د یوې ډلې مشر ملکیان وژلې دي. والی وای چې په دې اړه تحقیقات کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې د حاکم شجاعي په نوم د غیر مسؤوله وسلوال تیر ورځ نوښته په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د کندلانو په سیمه کې پر یو کلی برید کړی. والی زیاتوي چې وروسته د کندلانو د کلي خلکو د وسلوالو طالبانو په ملکه له شجاعي سره جګړه پیل کړې چې پر مهال د شجاعي د مرسیال په ګډون یو ویشت تنه وژل شوي او د شجاعي په ګډون یو شمېر کسان نور ټپیان دي.
تقریبا یو پنځه کلي په بر کې نیولي دي. هلته طالبان وو او د اهلیت شیو هزاره غرونو تر مابین جنګ سوی و چې په نتیجه کې یو ویشت نفره د اهلیت شیو څخه ولسي خلک په شهادت رسېدلي دي او پنځه نفره د هغو شهیدانو څخه یوه خور هم شهیده سوې ده.
د خاص ارزګان ولسوالۍ څخه یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه اوس هم روانه ده او دوه ویشت کسان پکښې کې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون مشر او د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد انیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص ارزګان ولسوالۍ د کندلانو په سیمه کې جګړه هغه مهال رامنځته سوې چې له کندلانو سیمې یوې ښځې حسیني سیمې ته تښتېدلې وه چې د کورنۍ غړو یې نوموړې ښځه بیا ځلې خپلې سیمې ته راوستلې وه چې ورسره سم د شجاعي کسانو په دې کلي برید کړی او جګړه رامنځته سوې. حکیم شجاعي کلونه وړاندې خاص ارزګان ولسوالۍ کې د بهرنیانو په مرسته د سیمه ییزو پولیسو لیکو کې پیاوړی قومندان وو چې د معلوماتو له مخې هغه مهال یې هم یو سل شل بې ګناه کسان وژلي وه خو تر اوسه پورې آزاد ګرځي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په واستولې برښنالیک ویلي چې شجاعي پر دوی برید کړی چې په مقابل ځواب کې د شجاعي اته کسان مړه او ټپیان کړي او پنځه تنه یې ژوندي نیولي. د ارزګان د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې حاکم شجاعي دې محاکمه سي. دوی وایي حاکم شجاعي یو غیر مسؤوله وسلوال دی او د لسګونو بېګناه کسانو په وینو یې لاسونه سره دي. د ولایتي شورا غړي امیرخان بارکزي او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې ویل
تاسو د جر تر جره محکمه غواړو د خالي سلاکې دل غواړو او دی باید په سزا ورسیږي.
بیا موږ غوښتنه ده د وزیر صاحب داخلي څخه او د دولتي مسؤلینو څخه کسان چې دونه واتلې چې حکم شجاعي تلاش ورسی حق څه ظلمونه چې کړی و هغه زیات و. نور باید پرې نشدي دی ته چې د نورم ظلمونه وکړي یا نورې وینې توی کړي.
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید زیاتوي چې هغه کسان به محکمه کړي د کوم چا چې د بیګنا کسانو په وینو لاسونه سروي او یا هم بیګنا کسان زوروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې نیم ساعته خبري مجلې هغه راپورونه چې د افغانستان اړوند و پای ته ورسېدل اوس هم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. په برازیل کې د اکتوبر د 23مې نېټې د ولسمشري انتخاباتو دویم دور څرګندوي چې شیارخی افراطی جایر بالسونارو دغه انتخابات ګټلی دي. د برازیل د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته دغه اعلان نن کړی دی. بالسونارو د برازیل د برخلیک د بدلولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه په یو راپور کې اوري.
د برازیل شری اړخې افراطي کاندید جایر بالسونارو د برازیل د ولسمشري دوهم دور انتخاباتو وګټل. د رایو شمیرل د یکشنبه پر ورځ د اکتوبر پر 28مه پای ته ورسېدل. در شپېته کلن بالسونارو د 55.5% رایو په اخیستلو سره خپل سیال فرناندو ته ماته ورکړه. فرناندو د کینرخی کارګر ګوند نوماند و چې 44.4% رایې اخیستې دي. په برازیل کې د ولسمشري انتخاباتو لومړی دور د اکتوبر پر 9مه نیټه ترسره سو. په برازیل کې رای ورکول جبري دي. په دغه هیواد کې تر 1.3 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. بالسونارو چې په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستاینه کړې ده خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې د برازیل برخلیک به بدلوي. سپینې مڼې ویلي چې ولسمشر ټرمپ بالسونارو ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. بالسونارو ویلي چې پولیسو ته به لا ډېر صلاحیت ورکړي چې پر مجرمانو ډزې وکړي. نوموړي دغه راز د برازیل له خلکو غوښتي چې له جرمونو سره د مبارزې لپاره دې لا ډېرې وسلې وپیري. بلسونارو چې یو پخوانی پوځي هم دی، په دغه هیواد کې د 1948 او 1950 کلونو د دیکتاتوري نظام په ستاینې سره په دې هیواد کې د کینړخو مخالفانو د ځورونې ملاتړ کړی دی. د بالسونارو د اقداماتو د برازیل یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې شاهي بالسونارو له بشري حقونو سرغړونه وکړي او مدني ازادۍ او هم د بیان ازادۍ له ستونزو سره مخامخ کړي.
په برازیل کې مو د ولسمشري انتخاباتو په اړه راپور واورید. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي نه واورئ.
بله، تشکر از شما صالح صاحب.